ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 14 د 2015 کال د نومبر 15 ده. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانانو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې لمخ کې په جرمني کې منل شوی او پرون سې شنبه په یوې مسافر وړونکي الوتکه کې له اسلام آباد څخه جرمني ته سفر کاوه. د جرمني د ډي پي خبري آژانس راپور لمخ د افغانانو دغه یو دیرش کسیز ډله لومړی د ترکیه استانبول او له غزه پرون ماښام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي دغه افغانان به د جرمني په مختلفو ښارونو کې ځای پر ځای شي. دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوې وړې دي. دا د جرمني د هغو پروګرامونو یوه برخه ده چې په ځانګړي ډول له خطر سره مخ افغانانو لکه د پخوانیو سیمه ییزو کارکوونکو د بشري حقونو د مدافعینو او نورو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې میاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ته د تلو مستحق پیژندل شوي او ورته د منلو ژمنې ورکړل شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د انګلستان په کانال کې د کډوالو دی یوې کشتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته چې اووه کسان پکې مړه شول، د افغانانو په ګډون د نهو مشکوکو قاچاقوړونکو محاکمه د سېشنبې په ورځ په پاریس کې پیل شوه. څارنوالانو د افغانستان، عراق او سودان نه ادباد غیر عمدي وژنې له خطر سره د مخ کولو او بریتانیا ته د غیر قانوني ننوتلو لپاره د اسانتیا برابرولو پر مواردو رسمن تورن کړی دی. دا کشتۍ چې 15 کډوال پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست کې د فرانسې له بندري ښار کالې څخه انګلستان ته په لاره وه چې د ماشین د خرابوالي له امله ډوبه شوه. د ژغورنې کارکوونکي د شپږو غیر قانوني کډوالو جسدونه له اوبو څخه راویستل او د یو بلتن مړې وروسته د هالند په سواحلو کې وموندل شو. د راپورونو له مخې د څو اروپایي هیوادونو له خوا ترسره شوو پلټنو وموندله چې په فرانسه او جرمني کې د قاچاقوړونکو یوې منظمې شبکې هغه کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل انګلستان ته بیول. ویل شوی دغه شبکه د عراقي کوردانو لخوا اداره کیده. د دې شبکې یوې څانګې په جرمني کې د کډوالو لوجستیکي چارې سنبالولې او ظاهرا افغان ډلې هم ورته خلک پیدا کول چې انګلستان ته یې ولیږي. ویل کیږي چې قاچاقوړونکو انګلستان ته د تګ لپاره له هر کس څخه څه کم یو نیم زر ډالر اخیستل. له کلونو راهیسې غیر قانوني کډوال د انګلستان کانال له لارې په کوچنیو ربړي کښتیو کې بریتانیا ته د تیرېدو هڅه کوي چې ډېری وختونه له خطرناکو پیښو سره مخ کیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کډوالو د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو بده پیښه 4 کاله مخکې رامنځته شوه چې 20 غیر قانوني کډوالو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشې کړي چې لسبان د 3 کلونو رئیس په زندان کې وو د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. یو 40 کلن سیسیل کوهلر او 53 کلن ژاک پیرس د 2023 کال په مئی میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د دغې جوړې چې دواړه ښوونکي د کورنیو ویلي چې دوی په یوه سیاحتي سفر ایران ته تللي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د تهران له زندانه د دغې جوړې په خوشې کېدو د آرامۍ احساس کوي. هغه ویلي دوی د فرانسې سفارت ته په لاره دي او په دې اړه خبرې روانې دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي هغوی فرانسې ته ستانه کړي. په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقری وویل چې دغه فرانسویان د ضمانت په بدل کې په مشروط ډول خوشې شوي او تر هغو به تر څارنې لاندې وي چې د محکمې بل بهیر یې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوئل بارو فرانس 2 تلویزیون ته وویل چې هغوی د فرانسې د سفیر په استوګنځي کې دي او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. خو نوموړي په دې اړه چې دوی ته به کله له ایران څخه د وتلو اجازه ورکول کیږي له څه ویلو ډډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د یو پریکړې لیک مسوده چمتو کړې چې لمخې د 2 کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یو نړیوال ځواک جوړېدو ته اجازه ورکوي. د رويټرز خبري ایجنټس چې دغه مسوده یو کاپی تر لاسه کړي په وینا ډیپلوماټانو ویلي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پر روان دی او کېدای شي بدلون عمومي روانونه یې یو شمیر هیوادونو سره شریک شوی خو تر اوسه په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته نه وړاندې شوی. تر اوسه نه سرګند چې واشنگتن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو ته وړاندې کوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو او نور شریکانو سره په دې اړه خبرې روانې دي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه په څه ډول عملي کېدای شي. خو دی ویاند د ترتیب شوې مسودې په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې یو میاشت مخکې د ترامپ د شلو مادو د طرح پر لومړی پړاو هوکړه وکړه چې لمخې په غزه کې له دوه کلنې جګړې وروسته اور بند وشو او د یرغملو او بندیانو د تبادلې بهیر پیل شو. د دې طرح بل پړاو به چې لمخې د غزې لپاره د سولې یو بورډ او د ثبات نړیوال ځواک رامنځته کېږي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته عملي کېږي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنځشنبه له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډله پرون سیشن به خپل لومړی لوبله تاجکستان څخه نه د 5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشرې لوبډلې تیرونه د آسیایي جام لوبو اتل ولی خپل کړه. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رډو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ په اسلام کلا پوله کې خپل فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول چې طالبانو ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي.
این تعلیق ها میتونه پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشه.
دا زندونه بدې پایلې لري.
سیف د چلډرن وایي په شمال کې وروستۍ زلزلې تر ډېره ماشومان سخت بیرولي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی وحشت زده بودیم. کلگی چم بزد.
په پاکستان کې ډیره یوش مر افغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړي باید سمدستي اقدام وکړي.
خبریالان ډیر په سخت حالت کې ژوند کوي او هیله ده چې دغه نړیوال بنسټونه د دغه خبریالانو یو کار
او د تورخم دواړو غاړو ته ایثار شوی مسافر د دې لارې د سمدستي بشپړې پرانستنې غوښتنه کوي.
کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې او کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د اسلام کلا په پوله کې خپل فعالیتونه ځنډولې. د دې سازمان یو لوړ پوړي چارواکي پرون سیشن به فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دا پریکړه په سیمه کې د خزینه کارکوونکو پر کار د طالبانو له لوري د نویو محدودیتونو له لګولو وروسته شوې ده. د کډوالو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا پریکړه به پر هغو افغانانو منفي اغېز وکړي چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي.
ملګرو ملتونو ویلي د اسلام قلعه په پوله د ښځو په کار د طالبانو د نویو محدودیتونو له امله دغه ادارې او بشرپاله شریکانو یې د غلطه خپل سرحدي فعالیتونه ځنډولي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راتوات فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه سې شنبه د نومبر په 4مه ورځ سلاغې وشوه چې طالبانو ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي. هغه د دغه نویو محدودیتونو جزئیات نه دي څرګند کړي خو ویلي دي چې د کار د بشري مرستو په بهیر کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. راتوار ټینګار کړی چې د خزینه کارکوونکو لښتونو فعالیت پرته خزو ماشومانو ته د مرستو رسونه ناشونی ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسلام قلی په پوله کې د یوې نړیوالې ادارې یو کارکوونکی ازادي راډیو ته ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې وروسته لاغي خپلې چارې ودرولې چې څو ورځې مخکې د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤلینو ښځې له کاره منع کړې. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد چې ویلي چې شاوخوا شپېته ښځو په روغتیایي برخو له دې ډلې د زیږون، واکسین، تغذیې، رواني درملنې او په نورو برخو کې په اسلام قلعه کې له نړیوالو ادارو سره کار کوه.
د کاسان امر بالمعروف راغی او ویل چې ستاسو د کار ډول چې کوي اسلامي نه دی، قانوني نه دی. څوک چې دلته کار کوي موږ پرې نه یو خبر. شکایتونه راغلي، داسې خبرې یې وکړې.
د کډوالۍ د برخې او شمیر کارپوهان ندی ډلې عبدالرزاق عدیل وایي د ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو د سرحدي مرستو ځنډېدل د دې ډلې نقدي، روغتیا او د سرپنا مرستې به بې وسه راستنېدونکي لا زیات فشار سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
این تعلیق ها میتونه پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشه.
دا زندونه با دی پایلی لری تخزو او ماشومانو دلاز زن منه دو ده حیاتی خدمتونو دنشتون ده نقدی او غیر نقدی مرستو ده بنده دو ده بشری نورین ده جورتیا او ده بی ثباتی ده زیادی دو لامل گرزی.
تشدید بحران انسانی و افزایش بی ثباتی در افغانستان.
ده ملگورو ملتونو ده کدوالو علی کمیشنری یا UNHCR ده معلومات لمخی در روان میلادی کال پیل څخه د سپتمبر تر لسمې پورې ایران څخه له 2 میلیونه زیات افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. اسلام قلعه د افغانستان او ایران ترمنځ یو له مهمو سرحدي لارو څخه ده او ډېری افغان کډوال له همدې لارې هیواد ته داخلیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې 10 کال له دې لارې تر 1.2 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دوی څخه شاوخوا 60% ښځې دي. طالبانو په 2022 کال کې ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او دا بندیز یې په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو ته هم وغځوه. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR نږدې 2 میاشتې مخکې ویلي وو چې په دې اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندېدو له امله د راستنېدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه درولي دي. که څه هم یو شمېر بېرته راستنه شوي افغانان شکایت کوي چې افغانستان ته په راستنېدو سره یې له ملګرو ملتونو او نورو ادارو لازمې مرستې نه دي ترلاسه کړې، خو UNHCR ویلي چې دوی به راستنېدونکو ته نقدي او نورو مرستو ته دوام ورکړي څو د هغوی د بیا میشتېدنې بهیر اسانه شي.
و امریدل چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په د اسلام کلاپ بندر کې خپل فعالیتونه ورسته له هغې وزندول چې طالبانو خزینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي. له زیانګالو افغانانو سره د مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو ماسو په د مرستې په برخو کې البته یو خنډ هم ده. په دې موضوع کې د ښځو پر کار د طالبانو لوري لګول شوی بندیز دی. دې ته په پام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د افغانستان په شمال کې د وروستۍ مرګونې زلزلې له زیانمنو شوو سره پرون د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ هغوی ته د جنسیت او بشري حقونو پر بنسټ د بشري مرستو رسولو غوښتنه وکړه. خاغلی بینت پر خپل اکسپانه په یو بیان کې په دې اړه که څه هم نور جزئیات ورنکړل، خو پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو ته په پام سره چې دوی د نورو برخو تر څنګ د ملګرو ملتونو په ادارو او نړیوالو مرستندویو محسوک له کار کولو راګرځولي، له دا ډول طبیعي پیښو سره انتقادونه راپورته کیږي چې د زیانمنو شوو ښځو او نجونو سم لاسنیوی نه کیږي. خاغلی بینت لدی مخکې د اکتوبر په 10مه په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلی چې د نن خپل راپور د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وړاندې کړ او خبرداري ورکړ چې افغانستان نن ورځ د جنسیتي برابرۍ له تر ټولو سختې او سیستماتیکې ځپنې سره مخامخ دی. د نوموړي په خبره د دولتونو څخه غوښتنه کړې چې طالبان عادي ونه ګڼي او د بشري حقونو په اړه ټینګ ودرېږي. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې تر ډیره ماشومان سخت بیرولي دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په یو راپور کې ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته روغتیایي ډلې استولې دي. په عین حال کې د سمنګان او بلخ ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ او ماشومان وایي د زلزلې ټکانونه خورا قوي وو او سخته ویره رامنځته کړې ده.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو دیارلس کلنه نادیا فیضی وای د وروستې زلزلې پر مهال سخت ویرې واخیسته. هغه ازادي رادیو ته وویل چې آن لتیری ورځ رئیس د ویرې لامل خپل خونځي ته لانه دتللې. د بلخ د مزار شریف خار یو دولس کلنه اوسیدونکو محسا هم ورته کیسه لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی ما وحشت زده بودیم. کلگی چغ میزد، برق هم نبود و تاریکی ما، چون که من خودم چه قسم بیرون برآمدم، مادرم چغ میزد و بیادرکای خورد و از خانه میکشید. دیگه تا صبح در بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
در همدی ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالرسول هم وویل چې وروستی زلزله د دوی ماشومان سخت ویره وریدی.
ډیر ویریدو، په ځنګړي ډول ماشومان دوی دومره سخت ویریدلی وو لکه سخته تبه چې پرې راغلی وي. وروسته چې زلزله ختمه هم شوه، دوی ویریدل او ویلې چې موږ په غي کې ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سی عبدچرلین هم په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ماشومان سخت ویرولي. د صندوق د دوشنبه په ورځ د نومبر دریمه په افغانستان کې د سیب د چرلند د پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیرې سمیره رحمان لقول لیکلي، ماشومان سخت ویریدلې ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تیښتې ته اړ کړل. نوموړي خبرداری ورکړی چې د ماشومانو پر رواني روغتیا د دې زلزلې اغېز سمدستي دی او دا چې ژمی پر رسېدو دی او ور له مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې له واورې او بارانونو سره مخ دي. سیب د چرلن ویلي اغیزمنو سیمو ته بیړني روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګار کړی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نومبر په دریمه دغه نسبتا زورور زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبل او ویجاړې رامنځته کړې. بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډیر ځپل شوي، خو بغلان، کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغیزمن شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 950 نور ټپیان شوي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیب د چرلن له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې له سخت زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې وروستۍ زلزلې په دې هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړی. دغه صندوق ویلی وو په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره له 15 کلونو کم عمره ماشومان او امیدوار او شیدی ورکوونکي میرمنې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د روان کال د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کونړ، نورستان، ننګرهار او لغمان کې مرګونې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شول. ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 250 ماشومان وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د تورخم دواړو غاړو ته سر شوی مسافر د دې لارې د سمدستي بشپړې پرانستنې غوښتنه کوي. د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن د کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې له تیرو نږدې درې اونیو راهیسې پاکستان تړلې، خو د تیرې شنبې په ورځ یوازې د تورخم دروازه او وروسته البته د سپین بولډک هم د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانستله چې پاکستان له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته په زوره ستنوي.
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغ مور یې پیښور ته د تک په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولي او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چنغ والی نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
مامور له سمو دی رئیس ناروغ ده. ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې، زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو، خو کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده. که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي، مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خرګوټي او اوسیدونکو غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غونی او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
تیرو شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بې وزله دي او دلته د استوګنی ځایونه هم نه لري. دوی له میمنې، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړي دي.
که څومره ترخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایسار یو شمېر افغان کډوال وایي د ګڼې ګوڼې او د اسنادو د څېړنې د ځنډ له امله له څو ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته وویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت، تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
د راپورونو له مخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لوریو ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالي زیانونه اړولي. د کرښې د دواړو لوریو سوداګرو له پاکستانه غوښتي چې د غلار د سمدستي پرانیزي او سوداګریزي راکړې ورکړې ته د اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر 3 د کډوالو د سنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو هیڅ چاته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبه په ورځ خپل اکسپانه لیکلی چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وختي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یو ورځ له 1200 ډیر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خبره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د رواني نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څومره ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربان هوکړه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 15مه د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11مه د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
د طالبانو د حکومت چارواکو ویل چې د دوشنبه په ورځ یوازې له پاکستان څخه نږدې 14000 افغان کډوال چې له هغه هېواد ایستل شوي وو بیرته خپل هېواد ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت پرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالي کمیسیون د دارالانشا شمیرې خبرې کړې چې له مخې د دغو نویو ستنه شوو ډېره برخه یعنې نږدې 9000 پر تورخم راوختي، نور څه کم 6000 د کندهار سپین بولډک او نږدې 1000 تنه د هلمند بهرام چیل لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو دغه لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لویې لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستې چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته لیږي. په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړې باید سمدستي اقدام وکړي. یو شمېر دغو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل په تېرې یوه اونۍ کې د پولیسو نیول او ځورول زیات شوي او دوی ویرې لري چې ونه نیول شي او له دې هیواده ونه ایستل شي. دا خبریالان همدارنګه وایي د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي او دوی اوس په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي. جزئیات په دې راپور کې.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزې غواړي، داسې مهال چې په خبره د ویزو تمدید په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
خبریالان نو دغه لنجه شته دي کشکشونه شته دي مشکلات شته دي نو با هر اورس پولیس راځي او تر کورونا تلاشي کوي فقط ویزا غواړي چې ویزا مخفله دولت باندې کړی دی خبري اعلان ده
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جونیوس خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاد کړې و خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبريالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نخټو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبريالې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندهای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی بلادی وگلو تمر کرده چه موگ افغانانو سر ده هیچ دول معامله لکه ده گر کرده کول یا ده پیسو بدلول لکوی د پاکستان افغانانو ته پلوی زندان بدل کړی. تر څنګ هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو. هدا خوراکي توکي نشورنی ولې دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبريال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خود مو درست دشت گزار ته نمیدونم چون اینا میگن شما غیر قانونی هستید.
له کور بهر هیڅ وتلی نشو ځکه وای تاسو ناقانونی دی. ورځو کې خو بیخي کور کې بنديان یو. دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې په موږ کډوالو سخت فشارونه راوستي دي.
پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ملکی افغانانو ته هم پکې مرکزوب لا وخت. د طالبانو حکومت چې د غبریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص وباله د غچ اخیستنې په پاره د اکتوبر په 11مه د ډیوران د کرخې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچل بریدونه وکړل چې په پایله کې دوړ ورخونو کې د لسکونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استانبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړ لوريو د پلاو ترمن ستلوړی کچې دریم پړاو مذاکرات هم دروان نوومبر میاشتې په شپږمه نیټه د ترکیه په استانبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبريالان داسې مهال خپل تاریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان اي ام اس او د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش د یاد سازمان د کډوالو عالی کمشنرۍ د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو او رسنیو د حقوقو د ملاتړ یو شمیر نور بنسټونو ته په یو سرخلاص لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبريالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبريالان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال لاګس میاشتې وروسته پاکستان ته پناه وړې ده اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو شکنجې باج اخیستنې او جبري استنې له خطر سره مخ دي. مخکې لدې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولي خبريالانو سازمان آر اس اف او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د پاکستان میشتو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړی پوری پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغه هیواد ایستلې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دی ازادي رادیو کاکون کوته جاماس کوچه مجال دی ولایت څخه د ما نظر خدا غدا صفات رپسینو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي نو دا خلک ډیر مصرف هم وکړي خو هغه کخ یا سدي کړل یا هغه حاصلات ورنه کې دا د دې نه پوهاوي له وجې څخه نو د ما نظر دا غدا د خلکو ته چې کوم خلک کروندګر دي دوی ته باید پوهاوی ورکول شي. په هر ولسوالۍ کې باید انجنیران وي. هغه انجنیران چې دوی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چاپه ډیر کنټرول کوي نو دغه سی په زراعتي شوبو کې باید وی انجنیران خلکو ته هوای ورک. نو زما نظر السلام علیکم.
سلام پای محمد خواجه حکمرلیم دی خوست ولایت څخه. زه د دینجونو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم باید د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي تر څو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټول افغانانو دپاره دا یو ډېر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې